په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغی دلوی څلورویشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د دینو راپورونو تر څنګ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. خو پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسفیک څنګه پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کې مخ کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللی. یو ان ای سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسي سره زیات شوې ده. 2021 کال کې په ټول کال کې شپږ شپږ میلیونه ډالر په ارزښت وو، او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 10 میلیونه ډالر موږ واردات کړی دي. د غدرې میاشتو نورې مرسشنو د 10 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسي سره تجارت د وارداتو لرو.
هلو کو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسي ته د 40 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلي ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټونه مرسته راوړي، په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو دراپورونو برخه ته. ځینې شیزینه فعالان وایي چې د تخار د معترضو شوزو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشی سوي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوي وه. د مقتدرو شوزو خوځښ وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. سپیولاستانګزای او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شذو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسه مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یو نامه ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یو نامه یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحلم. روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالیو لومړی لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او درېمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته درویشت کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسته راوړنې
د پیسو کوم فیصد نیونه هغه شپږ فیصده وه. ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو په دونه هم زیاته شوله.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې. هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یو لوبه کې د کرسټیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سکوهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته غوږیست. پیل لدی کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کم کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي.
د افغانستان او متحده عربی امارات ترمنځ درې شلوریزې نړیوالې لوبې به د روانې اونۍ د پنځمې په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري د متحده عربی اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یاد سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14، دویمه په 13 او دریمه وروستۍ په 19 نیټه ترسره شي چې وړاندې ورته د درویش کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. دا یادو لوبغاړو لوبډلې ډېرې له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کیمپ کې ګډون لري چې دغه کیمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو لوبډلې د درویو ځوان لوبغاړو یعنی بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوی راغلی چې دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه. سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. دا یادونه وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ زمرګتیا جام یادې سیالۍ د هغه هوکړلیک له مخې د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاسټ کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازه فیس نه اخیستل کیږي. چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلي، یعنې په دې معنی چې له دې وروسته به د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي. او زموږ بینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیرونه د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا تړ ترڅنګ پر راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غرض ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به پر راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالت به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15 په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډیر پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي
آسیایی هیوادونو کلنی غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیر هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیوله هغه 6% وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو په دونه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر ده فاینانشلي د افغانستان لپاره. سربېره په دې هیوادونو د تخپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټ شل هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو ترڅنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دواړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نو موري ډاټ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته پر راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هر برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی